سلامونه او خې چارې ازادي رادیو اوري د دې سات خبرونه. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش په افغانستان کې د سیلابونو له امله په اوخت مرګ ژوبل خواشینی او سیلاب ځپلو سره همدردي ښودلې ده. د هغه وان سټیفن دوجاریک د خغلی ګوتریش له قوله خبره کړې اعلامیه کې لیکلي ملګري ملتونو او په افغانستان کې د دوی شریکان له طالب چارواکو سره سیلاب ځپلو ته د بیړنیو مرستو د رسولو په برخه کې په همغږي بوخت دي. خغلی ګوتریش د قربانیانو کورنیو ته تسلیت ویلی او د ټپیانو د بیړنۍ روغتیا هیله یې کړې. په افغانستان کې وروستیو سیلابونو سلګونه کسان مړ کړي او سلګونه نور ټپیان دي. د یو شمېر کسانو د ورکېدو خبرونه هم ورکړل شوي دي. د ماشومانو د خوندیتوب اداروایي په بغلان کې د وروستیو سیلابونو له امله شپږ سوه زره کسان اغېزمن شوي چې له دې شمېرې درې لکه او لس زره ماشومان دي. د ادارې پرون ناوخته یوه خبر پاڼه کې په افغانستان کې سیف د چلډرن د مشر ارشاد ملک له قوله لیکلي د سیلابونو له امله کلي او کورونه ویجاړ شوي، ماشومانو هر څه له لاسه ورکړي او ژوند یو مخې لمانځه تللی. د ماشومانو د خوندیتوب ادارې افغانستان په نړۍ کې یو له هغو هېوادونو بللی چې د اقلیمي بدلون له امله ډېر اغېزمن شوی، خو ورسره د مقابلې لپاره تر ټولو لږ چمتووالی لري. سیف د چلډرن په نړیوالې ټولنې غږ کړی چې باید په افغانستان کې د اقلیمي بدلون د کړکېچ ته سمدستي او اوږدمهاله اغېزو د لمنځه وړلو لپاره لا ډېرې مرستې متمرکز کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو ځانګړی همغږي کوونکی انډری کاراټواټ د وروستیو سیلابونو وروسته د افغانانو په بیړني ملاتړ ټینګار کړی. هغه پرون ناوخته په خپل ایکس پاڼه لیکلي افغانستان د اقلیمي بدلون له امله د لسو اغېزمنو هېوادونو په کتار کې ولاړ دی. ښاغلي راټواټ زیاته کړي اقلیمي ټکانونه اغېزمنې ټولنې له منځه وړي او د اقلیمي بدلون سره د ځان برابرونې لپاره د افغانانو بیړني ملاتړ هم مهم دی. په همدې حال کې د اسلامي همکارۍ سازمان د افغانستان له سیلاب ځپلو سره د بیړنیو مرستو د راټولولو غوښتنه کړې. دې سازمان تېره شپه ناوخته علامه کې له خپل ټولو غړو هیوادونو د نړۍ له نورو هیوادونو مرستندوی اساسمانونو غوښتي چې له سیلاب ځپلو افغانانو سره ژر تر ژره ژوند ژغورونکي مرستې وکړي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړي راشد خان ویلي په بغلان او نورو ولایتونو کې د سیلاب ځپلو د لاسنیوي لپاره د مرستو راټولولو کمپاین پیلوي. راشد خان په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په وروستیو سیلونو کې خلکو ته په وختو زیانونو خواشینه دی او هر څه چې په وس پوروي د زیانمنو د مرستې لپاره یې کوي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې بل لوبغاړي محمد نبي هم په خپل ایکس پاڼه له سیلاب ځپلو سره د مرستو راټولولو د ویل خبر ورکړی. راشد خان او محمد نبي تر دې مخکې هم د طبیعي پیښو له زیانمنو په تیره بیا د هرات او پکتیکا له زلزله ځپلو سره د کمپاینونو له لارې مرسته کړې وي. په کابل کې د جاپان سفارت د افغانانو لپاره د ماسټرۍ او ډاکټورا بورسونه اعلان کړي دي. د سفارت پرون په یو خبر پاڼه کې ولیکل بورسونه د هغو افغانانو لپاره دي چې عمرونه یې تر 15 کلونو کم وي او په 2015 کال کې په جاپان کې د زده کړو لیوالتیا ولري. د اعلان له مخې کومو کسانو ته چې د دې بورسیو له لارې جاپان ته سول کېږي د میاشتې 1,000 یعنی 1,000 ډالر ورکول کېږي. د جاپان سفارت دا هم ویلي چې دا پروسه به د آغا خان بنسټ په همکارۍ مخته ولاړه شي او وروستۍ پایلې به د 2015 کال د جنوري په میاشت کې اعلان شي. او د اوکراین جمهور رئیس ولودمیر زیلنسکی له روسیې سره د جګړې په لومړۍ کرښه کې د وضعیت په اړه خبرداری ورکړ او په ختیځ دونیتسک سیمه کې وضعیت په ځانګړې توګه کړکېچن وباله. زیلنسکی پرون ماښام په خپله ویډیویي وینا کې وویل نن تمرکز له روسیې سره د جګړې په لومړۍ کرښه او په هغو سیمو کې دی چې د روسیې د یرغلګرو اقداماتو خطرونه پکې ډېر دي. زیلنسکی دا هم وویل چې د دونیتسک د پوکروفسک په سیمه کې وضعیت ډېر ستونزمن او کړکېچن دی. پرون د اوکراین په شمال ختیځ خارکیف سیمه کې شاوخوا 1,200 وګړي د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شول ځکه د روسیې ځواکونو لخوا توغندیز بریدونه کېدل. اوکراین پوځ هم په ډیرو سیمو کې د هوایي بریدونو خبرداری ورکړی و. دا خبرو
مثلث بررسی ابعاد منطقه‌ای و جهانی تحولات افغانستان.
حکومت‌های خودکامه و اقتدارگرا در طول تاریخ بر حفظ قدرت خود رسانه‌های سنتی مانند روزنامه‌ها، رادیو و تلویزیون را کنترل و سانسور کردند. اما زمان ظهور اینترنت این کنترل به چالش کشیده شده، چون که مردم توانستند به حجم وسیع از اطلاعات از سراسر جهان دسترسی داشته باشند. به ویژه ظهور رسانه‌های اجتماعی مانند فیسبوک فضای را ایجاد کرده که مردم می‌توانند آزادانه نظرات خود را بیان کنند، اطلاعات را به اشتراک بگذارن و روایت هایی را که توسط صاحبان قدرت تحمیل میشن به چالش بکشن. چرا حکومت های خودکامه و اقتدارگرا از جریان آزاد اطلاعات بیم دارن؟ آیا شبکه های اجتماعی برای این نوع حکومت ها یک تهدید است یا یک فرصت؟ آیا این حکومت ها میتونن از دسترسی مردم به رسانه های اجتماعی به طور کامل جلوگیری کنن؟ در این مثلث نگاه می اندازیم به وضعیت رسانه های اجتماعی در سه کشور همسایه. گپ میزنیم با مؤمن احمدی، خبرنگار از بخش تاجیکستان رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی، و مصطفی خلجی، روزنامه‌نگار در فرانسه. خب چند قبل طالبان با عنوان حاکمان افغانستان گفتن که میخوان شبکه اجتماعی فیسبوک را محدود یا مسدود کنن. جلوگیری از صرف وقت از اینهای مالی کاربران و آنچه مسائل غیر اخلاقی خوانده شد به عنوان چند دلیل برای این اقدام مطرح شده. در افغانستان چند میلیون کاربر از شبکه‌های اجتماعی مخصوصاً از فیسبوک به مقاصد گوناگون کار می‌گیرند. برخی از او برای خرید و فروش آنلاین استفاده می‌کنند و شمار قابل توجهی از جوانان هم از این شبکه اجتماعی برای کسب اطلاعات، سرگرمی و نیز برقراری ارتباط با دوستان و عزیزان خود کار می‌گیرند. بیا این گزارش رو ببینیم، در شروع و زود برمیگردیم.
اگر فیسبوک دارید و همین حالا مرا از طریق فیسبوک رادیو آزادی میبینید، این ویدیو برای شما خیلی مهم است. سرپرست وزارت مخابرات حکومت طالبان در این مصاحبه با طول نیوز گفت در نظر دارد فیسبوک را در افغانستان محدود یا مسدود کند.
دیده پارا وست پیرن فالیسی جوڑه ده چه ده محدود کو مسدودی کو.
یعنی په ټوله کې به فیسبوک بندیږي په افغانستان کې؟
محدود یې کو که مسدود یې کو؟ که بند شي نو زه تا نه یو تپوس کوم چې څه مشکل به پیدا شي.
بسته شدن فیسبوک مشکلات زیادی را میتونه به وجود آورد، از جمله این که میلیون ها تن یکی از مهمترین راه های ارتباطی بین هم را از دست خواهند داد. تجارت های کوچک و بزرگی که از فیسبوک به حیث پل ارتباطی با مشتریان خود استفاده میکنند آسیب خواهند دید، و مهمتر این که یکی از بزرگترین زمینه های ابراز نظر آزادانه دیگر وجود نخواهد داشت. آسیب محکم با آزادی بیان و اندیشه. گرچه سرپرست وزارت مخابرات طالبان علت مسدود یا محدود کردن فیسبوک را سطح پایین دانش در جامعه و استفاده نادرست از این شبکه اجتماعی دانست، اما این نکته هم جالب است بدانید که شرکت میتا مالک شبکه فیسبوک طالبان را یک گروه تروریستی می داند و با محتوای اجازه نشر را نمی دهد که تبلیغ برای طالبان پنداشته شود. اما آیا طالبان می توانند فیسبوک را محدود یا مسدود کنند؟
فیسبوک کچه تمام دینس فلترینگو کو یا بل هر نوع فلترینگو کو بیا وی پی اینی کوله شی چه اگه فیسبوک لود کی یا دا فیسبوک دا لاسرسی وسیله شی. او دغه مخه دوه هیڅ کله هم نشنی ولا یوازې دونه، بلکې په افغانستان کې کوم شته انفراستراکچر چې د دې کلم ایبل نه ده چې د دې مخاوني ولا شي.
خب جناب خلجی، میشه شروع کنیم از اینجا که سیاست های جمهوری اسلامی در مورد شبکه های اجتماعی در ایران چگونه است، از کجا شروع شده و چه مسیری را پیموده تا اینجای کار؟
بله، اینترنت در ایران از دهه 70 خورشیدی وارد شد و از همون ابتدا مورد استقبال مردم قرار گرفت، تا اونجایی که سرعت دسترسی به اینترنت نسبتاً در بین کشورهای جهان در ایران مناسب و خوب بود. اما خیلی زود جمهوری اسلامی متوجه شد که این میتونه در واقع علیه خودش، به دلیل که خود شما هم در ابتدا اشاره کردین، از قبیل همین دسترسی آزاد به اطلاعات و ارتباطاتی که حکومت تصور کرد فراتر از حیطه کنترل خودش هست، و به همین دلیل محدودیت ها علیه اینترنت آغاز شد. خب این از اونجایی که پدیده جدیدی بود، یک فناوری جدید، نسبتاً جدیدی بود، جمهوری اسلامی هم راه مقابله باهاش رو کاملا نمیدونست و برای مدت چند سال چندان سیاست گذاری و در واقع سازوکار خاصی برای اعمال سانسور در اینترنت نداشت، و همینطور این پدیده به مرور شدیدتر شد. ابتدا با فیلترینگ سایت های خبری، مخصوصا سایت های خبری فارسی زبان در خارج کشور شروع شد، و بعد هم به شبکه های اجتماعی رسید. شبکه های اجتماعی از این نظر برای جمهوری اسلامی خیلی خطرناک بود، چون یک راهی بود برای تعامل میان شهروندان، و این از نظر جمهوری اسلامی خط قرمز خیلی پررنگی بود. شهروندان میتونستن فراتر از کنترل حکومت با یکدیگر ارتباط داشته باشن در مورد مسائل مختلف از جمله مسائل سیاسی گفتگو بکنن و ما نتیجه تأثیرات شبکه‌های اجتماعی رو به ویژه در انتخابات سال 1388 دیدیم. در اون زمان خیلی گفته شد که این اعتراضاتی که پس از انتخابات شکل گرفت نتیجه شبکه‌های اجتماعی بود، حتی با فاصله کوتاهی که در کشورهای عربی اعتراضات انجام شد و موسوم شد به بهار عربی، خیلی ها گفتن که این اعتراضات متأثر از اعتراضات ایران هست از نظر اینکه شبکه‌های اجتماعی درش نقش فعالی داشتن. اون یک نقطه عطفی بود در سانسور حکومت علیه اینترنت و به ویژه فیسبوک در اون زمان بود که در ایران فیلتر شد.
تشکر از این و از کلمه کلیدی فیلتر هم یادآوری کردین که بیشتر در این برنامه صحبت میکنیم که کاربران، مردم، شهروندان چطور تانستن که از صد این فیلترهای حکومتی بگذرن. مومن، کمیته حفاظت از روزنامه نگاران چند ماه قبل در گزارش مفصل چشمانداز رسانه‌ای در تاجیکستان را در بدترین وضعیت از زمان جنگ داخلی کشور در دهه 1990 ارزیابی کرد. بر اساس گزارش، امام‌علی رحمان رئیس جمهور اقتدارگرای تاجیکستان خود را به عنوان یک قدرت مطلق تبدیل کرده که هیچ مخالفت را تحمل نمی کنه. در گزارش آمده که فضای رسانه‌ای تاجیکستان بیش از یک دهه قبل نسبتاً متنوع بود، اما فعلا تنها دو رسانه مستقل در تاجیکستان باقی ماندن، یکی خبرگزاری خصوصی آسیا پلاس و دیگه‌ش هم بخش تاجیکستان رادیو آزادی. فعالیت رسانه‌های اجتماعی در تاجیکستان از چه قراره؟ میشه که کمی این باز بکنی و مخاطبان ما.
مثلا فیسبوک فعال شد در تاجیکستان. فیسبوک یکی از رسانه‌هایی بود که خیلی کاربرای زیاد داشت، دارد و هنوزم، و تا 6-7 سال پیش حکومت تاجیکستان بارها تلاش کرد این شبکه اجتماعی را ببنده و ما هم گزارش ها داشتیم، اونم مسدود میکرد و به هر شکل کاربران در تاجیکستان وارد این شبکه میشدن، نظرات خودشون اونجا میگذاشتن. ظاهرا حکومت پس از تلاش های زیاد و دید که با هر وسیله شهروندا وارد این صفحه فیسبوک میشوند و حرف و نظرات چونه میگن، یعنی تقریبا امکانی پره مسدود کردن این شبکه وجود ندارد. ظاهرا دیگر 6-7 سال آخر شد که این شبکه باز است، در تاجیکستان بسته نمیشود. اما برعکس، جانبدارای حکومت حضورشان در فیسبوک فعال شد. فعلا تقریبا رئیس هر دهه یا محله در فیسبوک صفحه خصوصی خودش دارد و از حکومت توصیف و تعریف میکند. ضدی هر نفری که یک حرف انتقادی بر ضد حکومت میگه با اون حمله های اطلاعاتی و لفظی میکنند در شبکه‌های اجتماعی. و ما میبینیم که از فعلا طرفدارای حکومت خیلی نفوذشون در شبکه‌های اجتماعی از جمله فیسبوک زیاد شده است. اونو هر روز شب از روز تبلیغ میکنن کاری حکومت و منتقدارا فورا وارد میشون، سرکوب میکنن، تهمت میکنن، هر چیزی که پیش اومد میگن. و بر علاوه این حکومت های محلی هم فعال شدن. خود رئیس جمهور بعدا صحیفه باز کرد، منصبدارا و وزارت و کمیته ها در این شبکه اجتماعی فعال شدن، هرچند تبلیغات چون یک رنگ دلگیر کننده است ولی حضوری فعال دارند.
اما این جالب است که در افغانستان هم حاکمان جدید از قدرت و قوت شبکه‌های اجتماعی خوب آگاه هستند و میدونن که چطور میتونن از این قدرت به نفع حفظ قدرت خودشان استفاده کنن. که بیشتر
اما این حکومت تاجیکستان بعدن، شما چنان گفتین که آزادی بیان، بعدن نظارت پرزور کرد در شبکه اجتماعی. هر نفری که یک حرف تنقیدی یا حرف ضدی حکومت میزد اون فوراً پیدا میشه. حتی ماجرانی بودن که در روسیه به خاطر یک لایک گذاشتن در مطلب های انتقادی اونا را بازداشت کردن، استرداد کردن و در تاجیکستان زندان شد. و حتی دو سال پیش معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات که در نزد یک کمیساریت حربی از جلب جوانان به ارتش شکوه میکرد، اونا بر اساس اون گذاشتش نوشتش در فیسبوک بردن 14 سالی زندان کردن با جرم اینکه علیه دولت در شبکه‌های اجتماعی مردم با اعتراض
می و چند قبل شما گزارش خوب هم داشتین در مورد اینکه جوان در تاجیکستان به دلیل اظهارات انتقاد آمیزش علیه مقامات تاجیکستان به شمول امام علی رحمان به چندین سال زندان محکوم شد که بیشتر در موردش صحبت میکنیم. جناب خلجی، تا جایی که دیده میشه و تا اینجای کار که صحبت کردیم، حاکمان خودکامه ایدئولوژیک و اقتدارگرا هم از شبکه‌های اجتماعی به طور گسترده استفاده میکنن. از ایران به ما بگو که حاکمان جمهوری اسلامی از شبکه‌های اجتماعی چگونه کار گرفتن؟ آیا برشان یک تهدید بوده بیشتر یا یک فرصت؟
بله، اینترنت و از جمله شبکه‌های اجتماعی در ایران بخشی از اون چیزی که علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی توصیف کرده تهاجم فرهنگی غرب در نظر گرفته شد در ابتدا، و به خاطر همین شخص خود رهبر جمهوری اسلامی بارها علیه آزادی اینترنت صحبت کرد و در ابتدا سیاست بر این بود که صرفا این حوزه سرکوب بشه، اما به مرور ما وجه دیگه ای رو از جمهوری اسلامی دیدیم و اون هم همونطور که همکار عزیز ما در مورد تاجیکستان گفتن، حضور خود حکومت در اینترنت و شبکه‌های اجتماعی بود. اون چیزی که حالا در اظهارات چندی پیش خامنه‌ای ازش به عنوان جهاد تبیین نام برده شد، به این معنا که حکومت از طرفداران خودش می‌خواهد که در شبکه‌های اجتماعی حضور انبوه و در اینترنت حضور انبوه پیدا بکنن و به طرفداری از حکومت بپردازن. و حالا در کنار این ما انتشار اخبار نادرست یا در واقع بدنام کردن چهره‌های مردمی رو در اینترنت داریم که اینها همه از سیاست‌های جانبی سرکوب اینترنت و فضای مجازی در ایران هست. به اضافه این، ما در جمهوری اسلامی تقریبا میشه گفتش که هر روز طرح جدیدی رو بهش فکر میکنن برای اینکه چگونه با اینترنت و شبکه‌های اجتماعی مقابله کنن، از جمله اینکه بیان شبکه‌های اجتماعی موازی و مشابه نمونه‌های خارجی رو ایجاد بکنن و از مردم بخوان با مشابه‌های زیادی که در نظر میگیرن وارد این شبکه‌های اجتماعی خودی به قول معروف و داخلی بشن تا بتونن راحت‌تر اونها رو کنترل بکنن. جمهوری اسلامی الان از این ابزار مدرن در واقع هم محدودش میکنه و هم به مراتب نسبت به گذشته بیشتر استفاده میکنه تا در واقع ارزش‌هایی رو که مردم بهش باور دارن مثل آزادی بیان اونها رو سرکوب بکنه.
خب پیشتر از اون جوان یادآوری کردیم، قصه شهباز شریف بیگ چی بود و چیست میشه که کمی به مخاطبان ما بگویی؟ مومن،
درست است، این سال گذشته بود، دعوتی تیرماهی برای جلب جوانان به ارتش و این جوان در عموم بگیریم اگر اون یک ویدیو نشر کرد چندان حرفای زشت یا خلافی قانون اونا نزد، تنها در ویدیو گفت که برادرش رو نادرست با شیوه نادرست به ارتش جلب کردن و او برادرش بیمار است. آمدن گفت در یک نوار برداشت، در اون نوار دیده میشه که مادر بزرگش میگریست و گفت ببینین مادر بزرگی مرا این کارمند اون نظامیانی که آمدن بازداشت کردن برادرشه و بازور به ارتش بردن، چون این رفتار کردن. و تنها در پایان نوارش یک سوال داشت که امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان با کجا نگاه میکند، مگر خبر ندارد؟ اینا تنها همین گفت و این نوار در اینستاگرام نشر شد و بعدا در شبکه های اجتماعی زیاد دستی به دست شد. یک هفته بعدش مقاماتون بازداشت کردن و اعلان کردن با جرم افرادگرایی. اکثر اون افرادی که در تاجیکستان بازداشت و زندان میشوند، جرمشون بیشتر افرادگرایی و تروریسم این اعلان میشود. با همین جرم با 5 سال زندان روانه زندان کردند.
تشکر از این. خب حالا ببین که بریم باز به ایران و ببینیم که واقعا شهروندان چه اقدامات کردن در برابر اقدامات محدود کننده حاکمان. جناب خلجی، تا جایی که میدانیم مردم در ایران بیشتر از شبکه اجتماعی اینستاگرام کار میگیرن کاربران، اما شاید جالب باشه برای مخاطبان ما که به ما بگویی که چطور تانستن که از این اقدامات محدود کننده مقامات جمهوری اسلامی بگذرن، چی کارهایی کردن؟
بله، من یک نکته در مورد سرکوب اینترنت عرض بکنم و این اونی هست که خب اینترنت یا در واقع هر نوع ابزار مدرنی پا به پای این که توسعه پیدا میکنه، ابزاری که اون رو محدود میکنه هم در واقع توسعه پیدا میکنه. یعنی در مورد اینترنت ابزارهای فیلترینگ هم پا به پای فناوری اینترنت پیشرفت میکنن و کشورهای خودکامه مثل روسیه، چین و ایران که خب در صدر سرکوب‌های اینترنتی قرار دارن، اینها هم همش در تلاش هستن که به این ابزارهای مدرن دسترسی پیدا بکنن. اما در مورد اینستاگرام و هم حضور مردم در این شبکه اجتماعی، خب ما میدونیم تا قبل از اعتراضات زن زندگی آزادی که در اعتراض به کشته شدن مهسا امینی به راه افتاد، شبکه اینستاگرام خیلی محبوب بود در داخل ایران و مردم از جمله، یعنی به ویژه برای کسب و کارهای کوچیک خودشون ازشون استفاده میکردن، چه در واقع کسب و کارهایی که افراد شخصا را انداخته بودن یا چه تبلیغ شرکت‌های بزرگی که اونها انجام میدادن و به واسطش در واقع درآمدزایی میکردن بر خودشون. و اون هم ما میدونیم که در شرایطی هست که این کسب و کارها که اقتصاد ایران در واقع در بدترین دوران خودش قرار داره و این شیوه درآمدزایی بسیار برای مردم ایران مهم بود. اما جمهوری اسلامی بعد از این، یعنی با شروع سرکوب اعتراضات، یکی از کارهایی رو که کردیم بود که این سرکوب اینترنت رو به صورت خیلی زیادی تشدید کرد. ما دیدیم در ایران که مردم دچار قطعی اینترنت شدن و شبکه های اجتماعی بیشتری به فهرست ممنوع اضافه شد و این یک جور در واقع هم سرکوب سیاسی اجتماعی مردم بود و هم سرکوب اقتصادی مردم بود و اعتراضات صنفی رو حتی خیلی زیاد کرد. یعنی چهره های صنفی خیلی به دولت اعتراض کردن که این رفتارش باعث ضررهای هنگفت اقتصادی در ایران میشه، اما خب جمهوری اسلامی گوشش شنوا نبود. ما میدونیم که در واقع در نهایت چون این سرکوب هایی کارساز نیست. به عنوان نمونه، یکی از چهره هایی که طنز پرداز بود در شبکه اینستاگرام و فیلم های زیادی رو در نقد مقامات جمهوری اسلامی، در نقد اظهاراتشون به صورت خیلی طنزآمیزی منتشر میکرد، در پس از این اعتراضات بازداشت شد. اما به فاصله بسیار کوتاهی که از زندان آزاد شد، از سرگیری انتشار این ویدیوها رو در واقع در اینستاگرام آغاز کرد و دوباره اونها رو شروع کرد به انتشارش. این نشون میده که مردم در ایران چندان سرکوب های جمهوری اسلامی رو جدی نمیگیرن و درسته که کمی با سیاست های جمهوری اسلامی مثل کند شدن سرعت اینترنت، مثل گران شدن قیمت اینترنت، اونها در دسترسی به اینترنت کمی بیشتر به زحمت میفتن، اما این سرکوب ها اراده شون رو برای دسترسی به دنیای آزاد چندان نتونسته خللی وارد بکنه. مردم ایران کماکان به شبکه‌هایی که جمهوری اسلامی ایجاد کرده، به شبکه‌های اجتماعی که ساخت داخل ایران هست و ساخت جمهوری اسلامی هست و در واقع جمهوری اسلامی از مردم خواسته که به اونها بپیوندند، شدیداً مورد سوء ظن مردم قرار دارن این شبکه‌ها و مردم همچنان تمایل دارن به شبکه‌های جهانی متصل بشن تا از اون طریق هم با دنیای آزاد ارتباط پیدا بکنن و هم به اطلاعات بدون سانسور.
تشکر از این. خب شما به بعد اقتصادی و نقش و تاثیر شبکه‌های اجتماعی در بخش اقتصادی هم نگاه گذرای انداختید. جالب است که ما هم با مردم در افغانستان که صحبت میکنیم، خب در افغانستان هم اگرچه زیاد چشمگیر نیستین، اما جسته گریخته برخی ها از طریق شبکه های اجتماعی مخصوصا فیسبوک میپردازن به خرید و فروش آنلاین. مثلا ما با گروه از زنان در هرات همسایه ایران صحبت کردیم که از طریق فیسبوک محصولات مختلف را به فروش میرسانن، از لباس گرفته تا کفش و زیورالات و نمیدانم وسایل تزیینی و کتاب. اما حال فکری که راه کسب درآمد از اونا به نحوه گرفته شوه، امی گروه چند نفری از زنان را در هرات ناامید کرده. یکی از اونها با ما گفت تنها نان‌آور خانوادهش است و از طریق تجارت آنلاین کار میکنه و پول به دست میاره و مسدود شدن فیسبوک ضربه کلان به او و خانوادهش وارد خواهد کرد. خب پیشتر شنیدیم که در ایران مردم زیاد وقت نگذاشتن به این محدودیت های گسترده حکومتی. از تاجیکستان به ما بگو که عکس العمل کاربران و شهروندان چگونه بوده در برابر محدودیت هایی را که از سوی مقامات تاجیکستان وضع شده بر نحوه کارگیری و فعالیت شبکه‌های اجتماعی.
درست است. ببینید که این طبیعت انسانی است که وقتی فشار از یک جا زیاد می شود، انسان یک راهی دیگر و مناسب برای خودش پیدا میکنه که به او زیان و ضرر نرسه، ولی اون خواسته هاش پیاده سازه. وقتی فشار بالای افرادی که در شبکه‌های اجتماعی فعال بودن زیاد شد و حتی هفت بلاگر و روزنامه‌نگار که اونا را بر اساس نوشته ها و ویدیوهایی که در یوتیوب و فیسبوک نشر کرده بودند بازداشت زندانی کردند، فعلا به نظر می رسد که صفحه های با اسم مستعار در شبکه های اجتماعی تاجیکستان زیاد شده است و بیشتر افرادی که مثلا در خارج کشور هستند و حکومت اونا پناهنده سیاسی شدن در بیرون از تاجیکستان و حکومت نمیتونه اونا را تعقیب کنه، اونا فعال شدند و اکثری افرادی که در داخل تاجیکستان هستند هر چیزی که میبینن و میشنون خودشون چون از ترس گفتن نمیتونن در داخل جامعه، اونا انتقال میتن و این بلاگرهایی که در خارج پناهنده سیاسی هستن و دیگه باز هستن به دست اونا میتن، اونا نشر میکنن و خیلی هم داره طرفدارشون زیاد میشه. یعنی وقتی از اون رو فشار آوردن زندانی کردن، از یک طریق دیگر حرف اون، البته که این روی حل نیست، روی حل باید اون مشکلات مردم حل کرد، با عرض مردم رسیدگی کرد. وقتی که اینا نیست، اون چیزی که مردم میبینه و میشنوه از اگر خودش نشر نمیکنه با یک کسی دیگه میگه نشر میکنه، اون از دیگر جا یا با اسم مستعار نشر میکنه یا به خارج کشور با یک بلاگری منتقد حکومت اون اطلاع را میده، اینا نشر میشه. ما فعلا میبینیم که همین گونه بلاگرهای منتقد حکومت تاجیکستان که در خارج فعالیت میکنند و حکومت نمیتونه اونا را تحت فشار قرار بده خیلی زیاد شده است و اونا هم و این یک خطر هم دارد که فعلا وقتی که این فشارها زیاد شد و مطبوعات رسمی را بستند، چندین نشریه ها و روزنامه ها بسته شد، فعلا خطر این پیدا شده است که نشر اطلاعات نادرست که اونا آوازه برمی‌انگازند میان مردم سردرگمی این چیزا رو به وجود میاره. یعنی هر چیزی که یک نفر تهمت است، درست است، نادرست است یا با اون اطلاع از خودش اضافه کرده است، چنین در فضای مجازی
نقش خود حکومت تاجیکستان چقدر برجسته است در این زمینه؟
البته گفتیم که حکومت تاجیکستان البته در شبکه‌های اجتماعی میگه که این اطلاع نادرست است اکثرا، ولی ما میدونیم که وقتی یک آوازه سرعت پنشوی آوازه بیشتر از اون است که وقت مردم ردی اون را پیدا میکنن میشنوند. ما میدونیم که مردم بیشتر با اون باور میکنن، چون یک ذره از حکومت ظلم دیده است یا از یک مقام ظلم دیده است، بیشتر به این چیزای انتقادی توجه میکنند.
خب تشکر از این فرصت ما برای بحث در این مثلث به پایانش رسید. همینجا باید تمام کنیم. مومن احمدی خبرنگار از بخش تاجیکستان رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی، و مصطفی خلجی روزنامه‌نگار در فرانسه، خیلی سپاسگزارم از حضورتان در این بحث و تشکر از همه شما هم که تا این دم مثلث را دیدید.
و ما ورځ دا ونی مهم او پیښه تا کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سارونکو سلامونه. زه سید شنواره ایم او لایوی متفاوت زاوی د سیاسي پیښنن ته د ازادي ځانګړي و مورس کې مو هر کله کوم. نن خبرې گئی چې په مصنوعي ځیرکتیا سنبال او لوتکو له انسان نه په جګړیزو تاکتیکونو کې وګټله. مالدیب چې اټکل دی تر ډیره به د روانې پیړۍ په آخر کې ډوب شي، په اوبو د پاسه لامبو وهونکی ښار جوړوي. پر چمن پرلت د پاکستانی ملیشو برید او د هغوی نویو دریځونو نه مو هم خبرو، او د طالب قمندان حمید خراسانی له څلورم واده نه جوړې شوې غوغا باندې هم غږیږو. خو تر هر څه لومړی د وونۍ د مهمو سیاسي پیښو د سر ټکی. د افغانستان په تباهۍ د خلیلزاد ایکاش او د فضل الرحمن اعتراف. د وی افغاني مرمنې ویډیوي محاصره کې د خلیلزاد سرګندونو خبرګونونه پارولي. ملا فضل الرحمن اعتراف کړی دی چې ډیر زره پاکستانی جنگیالي د افغان جمهوریت پر وړاندې جنگیدلي.
پاکستان کے 20 سے 30 ہزار نوجوان، مسلح نوجوان امریکہ کے خلاف افغانستان میں امارت اسلامیہ کے جنگ میں کیسے شریک ہو گئے، کیسے وہاں پہنچ گئے.
پٹولا کے خلیلزاد اسنے حالت مثبت مثبت اشارے نہ کہیں اور نہ ہم اڑو سکتا اور نہ ہم نقل حاضر.
د طالبانو او پاکستانی چارواکو د ناندریو دوام. دواړو لوریو یو پر بل تورونه لګولي چې د یو بل مقابل کې جنگي ډلې حمایه کوي، خو عین حال کې طالبانو ورسره افغانستان ته د چرګانو د واردولو تړون هم کړی.
مسلسل پاکستان میں دہشتگردی کی کاروائیاں کرتے ہیں، اس حوالے سے پاکستان نے ٹھوس شواہد بھی پیش کی مگر تاحال اس پر کوئی مثبت پیش رفت دکھائی نہیں دے رہی.
ما موارد داریم که خوارج داعشی از خاک پاکستان وارد افغانستان شده و از خاک پاکستان به ضد خاک ما استفاده می کند. پاکستان باید در این باره جواب بدهد.
د طالبانو د اوسنی حاکمیت په دننه کې د هغه ژورو اختلافاتو څرګندونه ده چې موږ یې وینو، ځکه ضد او نقیض مسایل دي په یوه طرف کې په نظامي برخه کې او په استخباراتي برخه کې د دوی تر مابین جنجالونه وي، په بله برخه کې د دوی اقتصادي راکړې ورکړې وي.
روانډا ته له برېټانیا د افغان کډوالو پر انتقال غبرګونونه. د افغان کډوالو د حق غوښتنې لاریونونو لړۍ له فرانسې او بلجیم برېټانیا ته رسېدلې. لاریونوالو خپل پریکړه لیک د برېټانیا صدر اعظم ته استولې.
د دغه افغان ماجر سي دغه هیواد راغلی افغانستان نن سبا یو هیواد په دنیا کې په رسمیت نه پیژني. دوی سي دلته راغلی دي، دوی د روانډا ته نه لګي. ولی روانډا هغه یو هیواد د سلطه انساني حقوق کلکول اند سوي دي.
د افغانانو مسله موږ ډیره جدي نیولې ده، تر څو پوري چې په پارلمان کې دا موضوع په اجنډا کې رانه شي، تر هغه پوري به د افغانانو دغه ستونزه او دغه غږ موږ پورته کوو.
عمرونه یې اتلسو ناکام دي، هغه په دې قانون کې نه دي شامل، نو اتلس ناکام خلق نه شي لیږی. او بل هغه کډوال چې د فامیل برخه ده یا فامیل ده، هغه هم په دې قانون کې نه راځي.
د طالبانو د مشر تازه څرګندونې او عکس العملونه وایي هیڅ افغان مو نه دی وژلی او هر حکم مې چې د شریعت خلاف په دیوالي ولې شنن کوي. خدا اوس چې ستا په امر کوم سره روان دي، دا څه دي
کار باندې زونه دی چې وقم دغه د اسلام په کوم ځای کې راغلی دی؟ مخکې له دې موږ مسلمانان نه وو، یا هم د کوم بل اسلام څخه دی خبرې کوي چې په هغه باندې د افغانستان د جمهوري نظام خلک خبر نه وو؟ یا
افغانستان باید قانون حکومت پاتې شي، دلته باید سیاسي قانون موجود وي، د اساسي قانون په چوکاټ کې دولت رامنځته شي، د دولت په چوکاټ کې باید موږ دایمي حکومت ولرو، او د حکومت او د رعایت او ټول مرجعیت باید قانون وسیږي. تر څو دا سوال پیدا نه شي چې که څوک یو خبره کوي او فرمان صادروي هغه اسلام سره مخالف وي که موافق.
تیرونه د افغانستان په مسله کې د دوه کیلو امریکایي او پاکستانی سیاستوالو زلمی خلیلزاد او ملا فضل الرحمن اعترافونه په ټولنیزو رسنیو په پراخه کچه لاس په لاس شو چې د خلکو تاوده بحثونه یې راپورته کړل. په دې لړ کې د اونۍ تر ټولو جالب بیان افغان سولې لپاره د امریکا د پخوانی استازي زلمی خلیلزاد چې د وی وی ډیوي محاصرې پر مهال نوموړی د لندن هیترو هوایي ډګر کې د یوې افغاني فعالې لخوا له لارې راګرځول کیږي او پوښتنه ترې کیږي چې افغانستان دې تباه کړ، خو خلیلزاد ورته وایي نه کاشکې. زلمی خلیلزاد چې تازه نوم د واشنگټن مجلې لخوا د نړۍ با نفوذه 1500 کسانو لیست کې هم راغلی، ویلي د افغانستان اوسنی وضعیت سره موافق نه دی، خو کومې حالې ځلې چې د روانې کړې وې همکاري ورسره پکې ونه شوه.
امریکا فیصله کرد که برای کوشش ما این بود که بین طالبا و دیگه افغان ها یک تفاهم بیاید برای که افغانستان موفق و آزاد و آباد. بدبختانه که اشتباهات از طرف اطراف مختلف شد، او نشد، اما مسئله حل نیست تا که هم افغان ها به یک موافقه کلی برای که افغانستان آزاد و آباد و پیشرفته صورت نگیره، این کار ناتمام است.
د حرکات او د سکنات څخه دا معلومیږي چې نوموړې په دغه حکومت کې اوس خوشاله نه دي، او اوسنیو حاکمانو ته یو ډول غیر مستقیم افهاموي چې گویا دغه حکومت په ښه شکل باندې تطبیق نشو، د افغانستان خلک خفه دي، سیاسيون خفه دي، او هغه ایمیج یا تصویر چې په نړیواله ټولنه کې هم د په اړه باندې هم د اوسنیو حاکمانو په اړه جوړو، هغه د منفي طرف ته روان دي. نو دا د خپل هغه د روسي سرګند نو پترس کې دغه سی یو اشاره ورکوي چې ګویا زمونږ هغه تفاهم او تړون یو ناکام تړون چې اصلا همداسې هم ده. نو په ټوله کې د خلیلزاد اوسنی حالت مثبت اشاره نه کوي، او نه هم د خپل تړون څخه او نه هم د خپل غتیر کار څخه راضی بری.
بل خو د تیری ونی یو له تودو خبرونو دا هم چې افغان طالبانو ته تر ټولو نږدې پاکستانی مذهبي سیاستوال ملا فضل الرحمن اعتراف کړی چې د طالبانو په لیکو کې له 25,000 نه تر 1,500 پورې پاکستانیان هم افغانستان کې جنګېدلي. نوموړي په کراچۍ کې خپل پلویانو ته وینا کې د پاکستان پوځ په خپله د ترهګرۍ په ترویج تورن کړی او پوښتنه یې کړې هغه خاردار سیم څه شو چې جنرال باجوای پر ډیورنډ د غځولو ادعا کړې وه، اوس څنګه لسګونه زره پاکستانیان طالبانو سره اوږه په اوږه افغانستان کې له جنګېدو وروسته بیرته پاکستان ته ستنه شوي؟
پھر پاکستان کے 20 سے 30 ہزار
جنرال باجوہ دا ادعا کول چې افغانستان سره د ډیورنډ پر کرخه داسې سیمې خاردار لګوم چې نه به په دغه خاردار سیم باندې څوک اوختل شي او نه به پرې راوختل شي. هغه ادعا کول چې دا سیمې خارداری ولګو، خو زه پوښتنه کوم چې د دغه سیمې خاردار په لګولو سره بیا هم څنګه له 30,000 نه تر 1,500 پورې پاکستانی ځوانان افغانستان ته واوښتل او د طالبانو په لیکو کې له امریکا سره جګړه وکړه. نن هغه سیمې خاردار چیرته ده چې بیا هم هماغه ځوانان چې د پاکستان نه افغانستان ته د جګړې لپاره تللي وو په دغه ډیورنډ کرښه باندې بیرته پاکستان ته د پخوا په نسبت په څو چنده قوت سره راوګرځېدل او دلته بریدونه کوي. زه د پاکستان د سرحد له ساتونکو ځواکونو نه پوښتنه کوم چې ستاسې هغه سیمې خاردار چیرته ولاړ
کھڑے تھے باڑھ لگا ہوا ہے تو اتنے لوگ پاکستان کی سرحد میں واپس کیسے آ گیا؟
مولانا فضل الرحمن د دوی لپاره یو ډیر ارزانه وسانه مهره ده چې دوی هر وخت افغانستان په مقابل کې تنه ګټه اخیستې ده. دغه تازه چې دا کړې ده چې دوی په افغانستان کې 15,000 جنگیلي لرل او د اوسنۍ ادارې سره یې په مبارزه کې ملاتړ کولو یا په اوسنۍ فتح کې یا بریا کې د خپلو دغو جنگیالیو دغه کریډیټ غواړي ځان ته واخلي. دا ادعا په دې خاطر کوي چې یو خو د دوی هغه پوځي جنرالانو د تورونو د اثبات لپاره یو خبره او لبل خوا کوخخ کوي چې د کابل حاکمانو ته د افهام کې چې کوی اساس په ګټه کې اساس او بریا کې زمونږ لاسو نو تاسو باید زمونږ سره اړیکې خې کوي کوم شرایط چې زمونږ دی هغه باید ومني کنه زمونږ جنگیلي هلته مشتون لري زمونږ جنگیلي دلته مشتون لري یا فرض زمونږ د دې توان لرو چې د 15,000 جنگیالیو په پښتون کې هغه سوه کوچی شاید تاسو ته پاینده کې سردرد جوړی.
او بل خو دا ښکاري چې د کډوالو د راشړلو له موضوع سره سم د طالبانو او پاکستان ترمنځ د ظاهري راپورته شویو ناندریو لړۍ لا هم سړنه ده او پاکستان په دې ترڅ کې طالبان د ټي ټي پي په ملاتړ او طالبان بیا پاکستان دوی ته د داعش پر راپورته کولو تورنی. تازه د طالبانو د دفاع وزارت ویان د پاکستانی پوځ د ویان جنرال احمد شریف هغه څرګندونې په کلکه رد کړي دي چې ویلي وو د مارچ میاشت د خیبر پښتونخوا سیمه کې پر چینایي انجینرانو برید د افغانستان خاوره کې پلان شوی. جنرال احمد شریف ویلی پاکستان په نړیواله کچه د طالبانو د سرپرست حکومت پراخ ملاتړ وکړ خو طالبانو په دوحه کې ورکړی وژمنو باندې تر اوسه عمل نه دی کړی او تر اوسه چې پاکستان کې څومره ترهګریزي پیښې هم شوې دي تړاوی د طالبانو تر واک لاندې افغانستان سره دی.
د مارچ په 18مه په خیبر پختونخوا ایالت بشام سیمه کې د چینایانو هغه موټر چې د داسو ډیم د جوړولو لپاره روان و ځانمرګي برید کې 15 چینایان او یو پاکستانی ووژل شو. د دې برید کړې هم افغانستان ته رسی. دا برید په افغانستان کې پلان شوی و. حتی بریدګر هم پاکستانی و. موږ طالبانو ته د ډیرو ثبوتونو ورکولو سربیره لا غوینا کوم عمل په دې اړه نه دی لیدل
او خودکش بمبار دی افغان شهری تا.
خیبر پختونخوا در ساحه‌ای موقعیت دارد که تحت پوشش شدید امنیتی اردوی پاکستان قرار دارد. هدف قرار دادن اتباع چینی در آنجا نشان دهنده ضعف ارگان‌های امنیتی و یا هم دست داشتن آنها به این حمله است که در هر دو صورت مسئولیت آن متوجه پاکستان می‌شود. ما انگشت انتقاد گرفتن به سوی افغانستان در قبال چنین واقعیت را تلاش ناکام به هدف جلب توجه از حقایق می‌دانیم و به شدت رد می‌نماییم. امارت اسلامی افغانستان در این مورد به کشور چین اطمینان داده و آنها نیز از این حقیقت آگاه شدند که افغان ها در همچون موضوعات دخیل نیستند. ما موارد داریم که خوارج داعشی از خاک پاکستان وارد افغانستان شده و از خاک پاکستان به ضد خاک ما استفاده می کند. پاکستان باید در این باره جواب بدهد.
خو د طالبانو پاکستان ترمنځ یو پر بل تورن هم داسې مهال تبادله شوی دي چې تازه د طالبانو حکومت له پاکستان سره تړون لاسلیک کړی چې دا هیواد به افغانستان ته د فارمي چرګانو واردات بیا له سره پیلوي. که څنګه افغانستان کې د چرګانو زرګونه فارمونه شته خو طالبان به پاکستان نه د خپل حکومتي ایتویور شرکت په توسط چرګان افغانستان ته راوړي. د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت هم له سقوط نه وړاندې افغانستان ته د پاکستان فارمي چرګانو غوښو تولیدات منع کړی وو او ټینګار یې کړی وو چې کابل په دې برخه کې خود کفا شوی او د پاکستاني چرګانو غوښې افغانستان کې د خلکو د ناروغۍ سبب شوي دي.
کله چې طالبان قدرت ته ورسېدل د پاکستان د ملکی حکومت او د نظامیانو سره کی اړیکې درلودلې. د پاکستان استابلیشمنت هم خاص اهداف درلودل د طالبانو په وجود کې. یو دغه نه د ټي ټي پی مهارول وو یا د ټي ټي پی بیرته ورستنول وو پاکستان ته. په دې لړ کې د پاکستان دغه مهال د ایسای مشر جنرال فیض حمید سوار کابل ته سفر وکړ، د ټي ټي پی د مشرانو سره یې وکتل او دی اوربند له پاکستان سره وکړ او یوې روغې جوړې ته سره رسېدلی وو چې بیا په پاکستان کې په کور دننه کودتا وشول او ملکی حکومت ته راوپرځول شو. د جنرال فیض حمید او د عمران خان او د باجوا دغه پروژه لستون زو ناکامۍ سره مخ شو. لترې ورسره بیا د طالبانو اړیکې تر یو حد پورې د پاکستان د استابلیشمنت او د ملکی حکومتونو سره بیا ترنګل شولې. نو په دې اساس باندې موږ ویلې شو چې په افغاني طالبانو کې هم څو ډلې دي چې یو د ملا عبدالغنی برادر ډله ده چې هغه د پاکستان نه ښې خاطرې نه لري، اوس هم دغسې شمیرل کېږي چې ګویا دوی ښې اړیکې نه ورسره لري. لیکن د طالبانو په دننه کې ځینې نورې داسې ډلې دي چې هغه د پاکستان د استخباراتو د پاکستان د پوځ سره ښې اړیکې لري. نو کله چې داسې ضد او نقیز مسایل مطرح کېږي، دا د طالبانو د اوسني حاکمیت په دننه کې د هغه ژورو اختلافاتو څرګندونه ده چې موږ یې وینو، ځکه ضد او نقیز مسایل دي په یوه طرف کې په نظامي برخه کې او په استخباراتي برخه کې د دوی تر مابین جنجالونه وي، په بله برخه کې د دوی اقتصادي راکړې ورکړې وي. نو زه فکر کوم دغه مسایل چې دي هغه د دوی تر مابین اختلاف په ډاګه کوي.
او بل خوا د افغان کډوالو د بشري حقوقو د خوندیتوب په اړه د لاریونونو لړۍ له فرانسې او بلجیم وروسته برېټانیا ته رسېدلې، او دغه هېواد کې لاریونوالو له دولت غوښتي دي چې روانډا ته د افغان کډوالو د لیږلو مخه ونیسي. رسنیو راپور ورکړی برېټانیا کې وروسته لاغې چې پارلمان له دغه هېواد روانډا ټاپو ته د ناقانونه کډوالو د انتقال پریکړه تایید کړه. پولیسو په ګلاسکو، لیورپول، برمنګم، بریسټول، سکاټلند او شمالي آیرلند کې د افغان، سوریایي او سوډاني کډوالو په نیولو پیل کړی چې ویره د روانډا ته به واستول شي. لاریونوال وایي پری به نږدي چې د افغانستان له اوسني په زندان بدل شوې جغرافیې نه د سرپنا په تمه راوتلي افغانان د روانډا هغه ټاپو ته واستول شي چې تر دې مخکې پکې د انساني حقونو پراخې پیښې شوې دي. لاریونوالو د برېټانیا صدر اعظم ته خپل پریکړه لیک هم استولې چې پکې د برېټانیا له پارلمان او دولت غوښتي څو خپل پریکړه بیرته ژر تر ژره واخلي.
لا تیر لا دو کالونه د برېټانیا حکومت چاپیر د سماجر دروانډا ته ولېږي. په دغه پروسس کې دوه دانه هوم سیکریټری بدل شوی دي، پریټی پټیل او سویلت براو. مندغه جیمز کلیولی دریمز هوم سیکریټری ده. دوه هفته وړاندې دغه د برېټانیا حکومت په زور باندې د رواندا پالیسی پاس کړی ده. د مونږ غوښتنه له دغه حکومت نه نن دا ده چې دغه افغان ماجر چې دغه هیواد راغلی افغانستان نن سبا یو هیواد په دنیا کې په رسمیت نه پیژني، دوی چې دلته راغلي دي دوی د رواندا ته نه لېږي. ولې رواندا هغه یو هیواد د سلطه انساني حقوق کلب خو لاندې سوی دي.
په همدغه مظاهره په ترڅ کې موږ د برېټانیا پارلمان ته لاړو، د ځنو استاو سره خبرې وکړلې او دا ستونزې مور سره شریک کړه. او په څنګه کې کوم پریکړه لیک چې لیکل شوی په هغه کې زموږ غوښتنې ډېرې ښکاره دي. هغه پریکړه لیک هم موږ د برېټانیا د پارلمان د استاو جرګې غړو ته ورکو، او وروسته به یو بل پریکړه لیک چې د برېټانیا صدر اعظم ته ورکول کیږي هغه به هم پلیکلې بڼه هغه تسپارو.
بلخوا په برېټانیا کې د افغان کډوالو د حقونو د خوندیتوب لپاره فعال مدني ادارو کارونه هم د ورځو کې درانه شوې ښکاري. وایي هڅه کوي د برېټانیا له چارواکو سره د تفاهم د هڅو له لارې د دې کار مخه ونیسي.
کله راهیسې چې د دې قانون عملي چارې پیل شوې دي، خلک بیرته تشویش کې دي چې دوی سره به څه کېږي خپل آینده، او ته په تشویش کې دي. زیات خلک اوس دا کوشش کوي چې انګلستان پرېږدوي، ځینې چې موږ سره په تماس کې یو کوشش کوي چې آیرلند لاړ شي، او لاړ هم دي چلته پایندګي ورکي. د یو ټولنې په صفت موږ هم کوشش کوو چې د خپل افغانانو افغاني کډوال څخه دفاع وکړو، د هغوی سره څه امکان لري مرسته وکړو. یو څو نقطې چې افغاني کډوال په نظر کې نیولی شي، هغه داره چې هغه کډوال چې عمرونه یې د 18 نه کم دي هغه په دې قانون کې نه دي شامل، نو 18 نه کم خلک نشي لیږی. او بل هغه کډوال چې د پامیل برخه ده یا پامیل ده هغه هم په دې قانون کې نه راځي.
او که څه هم له یوې ونې ناکرارۍ وروسته د طالبانو حکومت بدخشان کې د کوکنارو د کښت له منځه وړلو په سر د ځایي خلکو او طالب ځواکونو د راپورته شویو جنجالونو د حل خبر ورکړی، خو هلته په فیض آباد کې ځانمرګ برید داسې ګنګوسې بیا جوړې کړې چې ګواکې د بدخشان وضعیت لا هم وخیم دی. اعتراضونه په درایم، ارګو او شاوخوا ولسوالیو کې لاغې وروسته راوخوځېدل چې د ځایي خلکو په وینا طالبانو یې درې ملکي وګړي وژلي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد خبر ورکړی چې دا جنجالونه د کوکنارو د فصلونو د تخریب له امله راپورته شوي وو، او د طالب حکومت له ورسول شوي پلاوي سره د ځایي مشرانو د خبرو په ترڅ کې ستونزه حل شوې ده. د دغه لاریونونو د مهار لپاره د طالبانو دفاع وزارت هم بدخشان ته ځواکونه استولي او په ټولنیزو رسنیو د دوی د لوی درستی خاریف سیودین دوه پیغامونه هم لاس په لاس شوي چې په یوه پیغام کې لاریونوالو ته ګواښ کوي خو په بل رسنیز پیغام کې ستونزه حل شوي بولي. د بدخشان د ناکراریو د حل خبره تیرونۍ لا نه وه خلاصه چې د سې شنبې په ورځ د دغه ولایت په فیض آباد کې د طالب ځواکونو پر یوه کاروان ځانمرګ برید وشو چې د ګڼو تلفاتو ادعا یې شوې. خو طالبان ویلي چاودنه په یوه موټر سایکل کې چاودېدونکو توکه کړې او یوازې د دوی اته پولیسو ته مرګ ژوبله اړولې. او تیرونۍ د طالبانو د مشر هغو خبرو غبرګونونه راپورته کړل چې وایي په تیره شل کلنه جګړه کې دوی کوم افغان نه دی وژلی او هر هغه فرمانی چې د ده په وینا له شریعت سره ټکر کوي باید پر دیوال وویشتل شي. د طالبانو تر ولکې لاندې ملي ټلویزیون ویلي ملا هیبت الله دا څرګندونې په کندهار کې د علماو درې ورځني کانفرنس ته کړي او هغوی هڅولي چې د طالبانو د حکومت فرامین خلکو ته روښانه کړي او تطبیقولو ته یې وهڅي. راپور د غرض د ملا هیبت الله له قوله ویلي دوی نه پخوا او نه اوس د افغانانو د وژلو کومه اداره لري بلکې په وینا یې د دوی جګړه کې چې هر څوک وژل شوي هغوی د ده په وینا د کفارو مخته روان. خو د دینی عالمانو په ګډون د بشري حقونو یو شمېر مدافعان د طالبانو د مشر لخوا د نجونو په زده کړو کار او نورو ټولنیزو فعالیتونو د محدودیتونو د وضع کولو لپاره خپاره کړي فرمانونه له شریعت سره تضاد کې بولي او وایي چې طالبان پر ځای د دې چې د دوی په جګړه کې د وژل شویو افغانانو کورنیو ته پښیماني ښکاره کړي لا هم له مسؤلیت اخیستلو غاړه ګرځي.
خو ځینې فرمانونه چې واقعا سخت ګیرانه دي او د اسلام د سپېڅلي دین سره په ټکر کې واقع دي چې هغه د ښځو په اړه باندې دي چې د افغانستان د میرمنو د کار بندیزونه دي د انجونو د زده کړې بندیزونه دي د ښځو د باندې تګ بندیزونه فرمانونه چې د دې لخوا وضع شوي دي چې دا واقعا ډېر زیات سخت ګیرانه دي. که چېرې د اسلام خبره سي یوازې افغانستان یو اسلامي هیواد نه دی مشکه خپل ګاونډي هیوادونو ته وګورو هغه هم اسلامي هیوادونه دي خپلته انجونې کولای سي زده کړې ته لاسرسی ولري انجونې کولای سي کارونه وکړي د کور څخه بهر.
دا خبره په خپل ځای مثبته خبره ده یعنی دا گنجائش پرې دي چې کېدای شي د هغوی په فرمانونو کې او امرو کې داسې شیان موجود دي چې هغه د انتقاد وړ وي او هغه باندې نیو کې کېدای شي او په اسلام سره پرتله شي بیا د دې ردېدو امکان هم شته. اما اصل خبره دا ده چې افغانستان باید قانون حکومت خاطر لري دلته باید اساسي قانون موجودي او د اساسي قانون په چوکاټ کې دولت رامنځته شي. د دولت په چوکاټ کې باید موږ دایمي حکومت ولرو او د حکومت او د رعایت د ټولو مرجعیت باید قانون وسیږي. او تر څو دا سوال پیدا نشي چې که څوک یو خبره کوي او فرمان صادروي هغه اسلام سره مخالف دي که موافق.
دا په داسې حال کې ده چې د ملا هیبت الله د ادعا برعکس طالبان وخت په وخت د جمهوري نظام په مهال د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو په نیولو شکنجو او آن وژلو باندې هم تورن شوي. ازادي راډیو په دې اړه مستند راپورونه خبره کړي چې خی د طالبانو حکومت په بیلابیل ولایتونو کې د مخکنی جمهوري نظام امنیتي او دفاعي سرتیري او افسران په بیلابیلو پلمو لومړی نیولي او بیا یې تر شکنجي وروسته وژلي دي. او سم ټولنیز شبکې تیرونه د سویلي کوزی او بری پښتونخوا په کچه د ټولنیز رسنیو د سرټکی د چمن په پرلد د پاکستانی ملیشو بریډ وچه په پراخه پیمانه د فعالانو لخوا وغندل شو او قهریدلو پرلتوالو هم په سیمه کې د ګڼو پاکستانی ادارو دروازې ورسره وتړلې. پاکستانی ملیشو غوښتل دغه له اتو میاشتو راهیسې لګېدلې پرلت منتشر کړي چې په ډزو کې لږ تر لږه څلور پښتانه مزدورکار پرلتوال مړه او لس کسان ژوبل شوي دي. د پرلت مشران وایي پاکستانی ملیشه ځواکونو د پرلتوالو خیمو ته اور اچولې خو دوی بیا منسجم شوي دي او په سیمه کې د پاکستانی ادارو په تړلو لاس پورې کړی. د چمن پرلت له 240 ورځو راهیسې د دې لپاره ناست دی چې د پاکستانی حکومت په سپین بولدک لاره د پرتو قومونو لپاره د تګ راتګ پر مهال پاسپورټ او ویزی لرلو شرط ختم کړي. ځایي خلک د دغې پریکړې له منلو سرغړونه کوي. د پرلت مسؤلان وایي یادې پریکړې شاوخوا 40,000 مزدورکاران بیکاره کړي دي او په ډیورنډ کرښه یې د خپلوانو قبیلو ترمنځ تګ راتګ هم سخت کړی.
بندې د پاسپورټ دفتر بندې او بل زموږ خبرې نه شوې. حل سیم بندوم په ټوله وطن ته مخواست کوم شروع راشړی به زموږ سره درېږي هڅلی به زموږ سره تعاون کوي او بل چې بل قدم د چمن خلک چې کوم پر پاسپورټ وځي و هغو ته زما دا خواست دی چې ورور پر پاسپورټ ومځئ سبیا چې موږ ولس یې موږ له غړیان درته ودرېدل بیا به دا وایي چې دا تر پورګلوي سو پلانه وسو هغه وسو موږ ور سړي ته واضح وایي چې موږ د پاسپورټیان چې کومه چمن دا ځي هغه خلکو سه پاسپورټونه بیا خو هغه خلک بیا پرېږدوم نه انلسیم بندوو بیا مثال چې کوم نېشنل بینک دی دا بینک هم بندوو چې هر سرکاري دفتر بیا موږ قدمونه سخت اخو.
او د ټولنیزو رسنیو د تیرې اونۍ بل بحث د طالب چارواکو په څلورم ودونو او خپل سریو لاغي وروسته راټول شو چې د حمید خراساني په نوم یو طالب قومندان په پوره دبدبا د خپلې څلورمې ډولۍ د وړلو ننداره او ویډیو خپره کړه. حمید خراساني چې د جمهوري نظام سره په یو شمېر جنایي او غلا پیښو کې تورن پیژندل شوی د طالبانو له راتګ وروسته یې دغې ډلې سره باید اعلان کړی چې څلورم واده او د قیمتي دولتي موټرو په نمایشې د ټولنیزو رسنیو طالب او غیر طالب کاروونکي ټول غوسه وو. یو شمېر کاروونکو ویلي سره له دې چې د طالبانو زین د ودونو تعدد او زیاتوالي نه منع کړی ده خو هیڅ طالب ټیټپوړی او لوړپوړی چارواکی دغه امر په ځان نه تطبیقوي. یو شمېر کارونکو ویلي حمید خراساني د څلورم واده او د قیمتي موټرو د لوی کاروان په نمایش ته وړاندې کولو ثابته کړه چې د طالبانو رژیم کې خپل سری اوج ته رسېدلی ده. د جنرال مبین په نوم مشهور طالب بیا له خپلو مشرانو غوښتنه کړې چې حمید خراساني ښکرونه غوڅ کړي. ځینې نورو طالب فعالانو له حمید خراساني سره مخالفت کړی چې که څلورم واده یې هم کاوه نو پټ به یې تېر کړی وای. او تیر اونۍ د ټولنیزو رسنیو بله موضوع دا هم و چې د ګوانتانامو زندان کې د یوازنۍ پاکستانی ډاکټر یافیه صدیقي مدافع وکیل د هغې له یو پاکستانی خپلوان سره کابل ته تللی تر څو د یافیه صدیقي د بیګنا ثابتولو لپاره ثبوتونه راټول کړي. کلایو سټیفرد سمیت په کابل کې رسنیو ته ویلي د دغه سفر اسانتیا ورته د طالبانو حکومت ورکړي او تر دې دمه دوه داسې شهیدان هم پیدا کړي چې له ده سره د عافیه صدیقي په دوسیه کې چې له القاعده سره د همکارۍ په تور زنداني د مرسته کولی شي. که څه هم طالبانو رسمن په دې قضیه کې ځان غلی نیولی خو سرچینو د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل د طالبانو حکومت هڅه کوي پاکستانی عافیه صدیقي د وو هغو امریکایانو په بدل کې راخوشي کړي چې دا مهال کابل کې له طالبانو سره بندیان دي. بلخوا یو شمېر فعالانو نیوکه کړې چې طالبان لا هم پردی لانجې کور ته راوړي او پر ځای د دې چې نورو هیوادونو کې د افغان بندیانو نارینه او ښځو او ماشومانو د راخوشي کولو هلې ځلې وکړي ځان یې په نورو کارونو باندې مصروف کړی. او سم د نړۍ له ګوډ ګوډ نه جالب خبرې د مینې او وفاداری کیسه به مډیر اوریدلې به خو د هغه چینایي مېرمنې د وفاداری کیسه به مهیخ کړي چې په خپل مینه او وفاداری پر لپسې لس کاله کوما کې پروت میړه بیرته ژوند ته راګرځېدو جوګه کړ. د سون هونګ شیا په نوم دا مېرمنه د چین په انهوی کې اوس یو میړه په 2014 کال د زړه د حملې له امله کوما وروسته بیا تراوما حالت ته ولاړ چې دی په لس کلن خدمت او پالنه بیرته په خپلو پښو د درېدو جوګه کړ. په ټولنیزو رسنیو د دغې جوړې د مینې او وفا خپره شوې ویډیو ښیي چې میرمن هونګ شیا خپل روخ شوي خاوند ته د تیرو لسو کالو د سختیو کیسه کوي او دواړه ورته ژاړي. میرمن هونګ شیا چې د وفا په اړه تیرو لسو کالو کې ګڼ راپورونه هم جوړ شوي وایي که څه هم دغه حالت ډېر ستړی کوونکی و خو اوس خوشحاله ده چې بیرته یې خپله کورنۍ تکمیل کړه. او په سمندر کې مصنوعي جزیره جوړول خو ډیر شول مګر مالدیپ اوس د سمندر په سینه د ځل د لامبو وهون کې شل زره کسیس خار د جوړولو او آبادولو کارونه په چټکۍ روان کړي دي. دا به د مالدیپ له پلازمېنې لس دقیقې ایسته بحر الهند کې آبادیدونکی د 5000 کورونو خار وي چې د یوې ډنمارکۍ واټر سټوډیوز کمپنۍ په لاس جوړیږي او چارې به یې په 2028 کې بشپړې شي مګر سر له راتلونکي کاله ورته کډې ورپیلیدونکي دي. مالدیپ چې دا مهال 1200 ټاپوګان لري په اړه ساینس پوهانو ویره ښودلې چې دا هیواد به ډیره برخه د روانې پیړۍ تر پایه اوبو کې ډوب شي خو دا به په اوبو د پاسه ولاړ لومړنی ښار وي چې که د سمندر د اوبو سطح هر څومره لوړ هم شي له ډوبېدو نه به بچ وي. دا ښار به لمریزه برېښنا ولري، موټرې به پکې نه وي، د هوا د یخولو لپاره به یې د سمندر د تل یخو اوبو څخه استفاده کیږي او ترانسپورټ به پکې په کښتیو، بایسکلو او برقي سکوټرونو باندې کیږي. او خواته امریکا وایي په مصنوعي ځیرکتیا سنباله داسې جنګي الوتکې جوړه کړه چې د الوتکو په ځانګړي تاکتیکي ډاک فایټ کې د هدف د تحلیل دقت او ویشتلو په برخه کې له انسانانو هم لمبر یوړ. امریکا وایي نوې الوتکې ارزیابي کړې ده او په یو ساعت کې 1500 مایل سفر یې کړی چې د مصنوعي ځیرکتیا د لومړنیو پروګرامونو په کارولو یې د هوایي جګړې ټولو برخو کې له انسان نه زیاتې نمرې اخیستي. امریکا په دې ټکنالوژۍ سنبال زردانی الوتکې جوړوي چې ټولې چارې به یې په 2028 کې بشپړې شي. خو بل خو لا هم پوهان اندېښنه ښیي چې که مصنوعي ځیرکتیا ته د فیصلې قوت وسپارل شو نو د انسانانو راتلونکي به ورسره تباه کوونکي حالت ته ورسي. او په همدې سره د نن اوومه ورځ هم دلته رانغاړم. هره اونۍ په اوومه ورځ کې له ما سید شینواري سره د نړۍ د مسایلو په زړه پورې شننه د ازادي راډیو له پاڼو او څپو مه هېروئ.